درنو دوستانو ستړي مشهي دا ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د موسیقۍ خبرونې ته ځانګړې شوې چې تاسو به پکې خپل پیغامونه او د خپلې خوښې سندرې اورئ. خو تر هغې مخکې خبرونه لرو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د بندیانو وروستۍ تبادله به د سولې په برخه کې د اوربند په څیر خوب پرمختګونو ته لاره هواره کړي. ناټو وایي په افغانستان کې خلک ستایي چې د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړل خو په ټاکنو کې مداخله نه کوي. او په پاکستان کې د بشري حقونو کمیسون د بشري حقونو د یو فعال ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د بندیانو وروستۍ تبادله به د سولې په برخه کې د اوربند په څیر خوب پرمختګونو ته لاره هواره کړي. ولسمشر ټرمپ پرون پر خپل ټویټر ولیکل د طالبانو له برمتي څخه د کیونګ کینګ او تیموتی ویکس د خوشی کېدو په خوښۍ کې د دوی له کورنیو سره شریک دي. په افغانستان کې د امریکایي پانتون د دوه استادان چې یوې امریکایي او بلې استرالیایي دی وروسته له هغې طالبانو امریکایي لوري ته وسپارل چې افغان حکومت له باګرام زندان څخه د انس حقانی په شمول درې مهم طالب بندیان خوش کړل. ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر د ولسمشر اشرف غنی مننه کړې او د هغه ملاتړې شجاعانه بللې. ټرمپ زیاته کړې په دې هیله چې دا ګام د سولې په برخه کې د اوربند په څیر نورو خوب پرمختګونو ته لاره پرانیزي څو دا اوږده جګړه پای ته ورسیږي. طالبان او افغان حکومت دواړو ویلي چې دواړو لورو ته د یو شمېر بندیانو وروستي خوشې کېدل به د سولې پر بهیر مثبت اغېز وکړي. تېره ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي دي چې کوشش شوی طالب بندیان به په خطر کې تر هغه تر سارنې لاندې وي څو چې طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو شرایط نه وي پوره کړي. د ناټو تړون ویلي چې په افغانستان کې خلک ستایي چې د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړل او رای ورکړي خو دوی هیڅکله په ټاکنو کې مداخله نه کوي. د ناټو مومنشي ان سلتنبرګ پرون خبریالانو ته په افغانستان کې د ټاکنو په تړاو د روانو لانجو په اړه وویل چې دوی له افغانستان سره همکاري ته ژمن دي. د ټاکنو لپاره یې د امنیت په تامین کې همکاري کړې خو په ټاکنیزو چارو کې لاسوهنه نه شي کولی. ین سلتنبرګ دا مهمه وګڼله چې انتخاباتي کمیسیونونه دا رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر بشپړ کړي او پایلې اعلان کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د دې اونۍ تر پایه بشپړیږي او راتلونکې اونۍ به د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم په شمول ځینو انتخاباتي ډلو د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش د دې لړۍ سره مخالفت کړی دی. افغان اجرائیه رئیس عبدالله پرون د سیاسي چارو د څېړونکي او لیکوال وحید مجده پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله وحید مجده پرون ماښام جمعه ته په لار کې ناڅرګنده کسانو په ډزو وواژه. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وویل چې د وحید مجده د قتل په اړه څېړنې پیل شوې. لا اجرائیه ریاست په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې وحید مجده د افغانستان پیاوړی لیکوال او سیاسي شنونکی و او قتلی یو تروریستي عمل دی. په افغانستان کې ګڼو لیکوالو، ژورنالیستانو او نورو سیاستوالو هم پر وحید مشته د برید غندلې دی او د نوموړي د قاتلانو د نیولو غوښتنه یې کړې ده. په پاکستان کې د بشري حقونو د کمیسون لخوا د بشري حقونو د مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده شوې. د ادریس خټک کورنۍ وایي چې د نادرک کېدو راوروسته د هغه په اړه هیڅ معلومات نه لري. ادریس خټک تیره اونۍ سوابۍ ته په لاره له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای بېدرکه شو. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون پرون وویل چې دا ښایي په پاکستان کې د روانو جبري بېدرکیو د لړۍ یوه بله پیښه وي. ادریس خټک د نوخار اوسیدونکي او په پاکستان کې د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان ته کار کوي. د پاکستان حکومت تر اوسه پر دې پیښه څرګندونې نه دي کړې. په اسرائیلو کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اساسي رقیب بنی ګانس بریالی نه شو چې له مهالویش سره سم یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. په دې اساس داسې ګڼل کېږي چې په اسرائیل کې وار بیا د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو امکان شته. بنی ګانس په اسرائیل کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ګوند د اساسي رقیب او سیال ګوند مشري کوي. دا ګوند پرون ماخام اعلان وکړ چې د نوي حکومت په تشکیل نه دی بریالي شوی. په اسرائیل کې پارلماني انتخابات د سپتمبر په میاشت کې وشول. د نتنیاهو ګوند هم د نوي حکومت په جوړولو نه دی بریالي شوی. د دواړو لویو ګوندونو د ستر ائتلاف په اړه هم کومه موافقه نه ده شوې. که چیرې هیڅ موافقه ونه شي، باید په اسرائیلو کې د مارچ په میاشت کې له سره انتخابات ترسره شي. دوستانو، خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او څو ریپورټونه لرو. خبرونه مو واوریدل. د ریپورټونو په برخه کې لومړنی ریپورټ به دار واخلو چې ناټو په افغانستان کې د زندانیانو د تبادلې د وروستۍ معاملې هرکلی کړی دی. د دې تړون عمومي منشي پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دا افغانستان د ولسمشر دا پریکړه ستایي. سپین ماړی هم د افغانستان د ولسمشر مننه کړي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي چې هیله مند دی د بندیانو دغه خوشی کیدل به د سولې نورو ګامونو ته لاره هواره کړي. فرشته جلال زیو په دې اړه نور تفصیل.
د ناټو تړون عمومي منشي د حقاني شبکې له درو غړو سره د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د تبادلې هرکلی وکړ او په دې ارتباط د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی پریکړه وستایله. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړه. د تړون عمومي منشي ین سولتنبرګ تر غونډې مخکې خبري اعلان ته وویل چې په دې اړه د افغانستان د جمهور رئیس پریکړه زړوره وه. د افغانستان جمهور رئیس تیرونه اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې غړي په مشروط ډول د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره تبادله کوي، خو د تبادلې پریکړه د سه شنبه په ورځ عملي شوه. د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان په 2014 میلادي کال کې واستوالو طالبانو تشتولي ول. هغوی تر درې کال او درې میاشتو برمتي وروسته د سه شنبه په ورځ د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی، د زوی انس حقانی او دوه نورو وګړو په بدل کې خوشي شول. د ناټو عمومي منشي ین سولتنبرګ پر موبایل د هیله لري چې دا پرمختګ به د افغانستان د سولې د خبرو لبیا پیل سره مرسته وکړي. ین سولتنبرګ وویل
These are confidence building measures. Hopefully they can
دا سې اقدام اعتماد جوړوي. هیله ده چې موږ به د سولې د مذاکرو بیا پیل ته نږدې کړي او په دې ډول به د افغانستان د بحران د حل لپاره د یو سیاسي جوړجاړي زمینه برابره کړي. ناټو افغانستان ته متحده پاتې کیږي او موږ به د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنې او پالنې ته دوام ورکړو. سپینې ماڼۍ هم په یو ځانګړي پیغام کې د افغانستان له حکومت مننه کړې چې د همکارۍ او شراکت لپاره یې د برمته شوو استادانو په خوشي کولو کې هڅې کړي. د سپینې ماڼۍ په پیغام کې چې ارګ پر ټویټر خپور کړی لیکل شوی، ولسمشر اشرف غنی د سولې لپاره متعدد زړور ګامونه اخیستي دي. د رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو په حواله هغوی د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې خوشی سول او په هلیکوپټرو کې امن سیمې ته ولېږدول شول. د وسلوالو طالبانو سرچینو هم تایید کړ چې د حقانی شبکې درې بندیان د سه شنبې په سهار د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېدل. د نړیوالو خبري رسنیو په حواله انس حقانی او سره دوه نور وګړي به چې د بګرام د توقف ځای خوشی سول په دوحه کې په کور کې تر نظارت لاندې ساتل کیږي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږه له ازادي رادیو ناوړی اوزو پکتیا ته دغلته که څه هم ګڼې سیمه ییزې رسنۍ فعالې دي، خو د خزینه ژورنالیستانو او شمیر پکې د ګوتو په شمیر دی یا پنشت حساب دی. ولی په پکتیا کې په سیمه ییزو رسنیو کې خزینه ژورنالیستان نشته؟ دا موضوع په سیمه کې زموږ خبریال آریان څېړلې ده. دا ریپورت پرې راستولې.
دا په پکتیا کې د یوې سیمه ییزې رادیو د هغې خپرونې د پیل سیګنال دی چې د پروانې پکتین په نوم د پکتیا پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي څخه یوه فارغه شوې محصله د کوربتوب چارې پر مخ بیایي. اغلې پکتین وایي نږدې 15 کاله کېږي چې د پکتیا په سیمه ییزو رسنیو کې کار کوي، خو د کلتوري ستونزو او په پکتیا کې د خزینه خبریالانو لپاره د دندې پر مهال د مناسبو شرایطو د نشتوالي له امله د خبریالۍ چارې یوازې په سټوډیوګانو کې د خپرونو تر جوړولو ورمحدودې دي. نوموړې وایي که کلتوري ستونزې ستونزه او پرسنوی کې د کار پر محل د کم امکاناتو موضوع هم داسې دوام وکړي خای ل د دند سره خدای پمانی وکړي
د ماش په بدل کې ما دا کار نه دا کړی چون دوی هغه امکانات نه لري چې ما ته ماش راکړي مجبور شم کېدې شي د اقتصادي مشکلات له وجې زه دغه دګر فریدم
اغلی پکتین وای لیولتیا لري څو د ژورنالیزم په ډګر کې په ملي او نړیواله کچه وزلیږي خو تر اوسه د خپل خوښې دنده نه ده موندلې په جنوب ختیځ زون کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مسولین مهم پوښتلی چې ولې په دې زون کې تر اوسه خزینه خبريالانه نشته د یادې کمیټې مشر سیف الله حیات ازادي رادیو ته وویل
د سویل ختیځ زون ټولنه یو کلتوري ټولنه ده د دې ترڅنګ د خامنیت نشټون ده او همدارنګه ولایتو کې د محلي
د پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس په رسنیو کې د خزینه خبريالانو کم ونډه د اندېښنې وړ بولي خو وایي په داسې یو پلان یې کار روان کړی څو د نجونو خبريالانو د ظرفیت لوړونې لپاره لنډمهاله کورسونه برابر کړي د اطلاعات او کلتور رئیس صلاح الدین سلیس ازادي راډیو ته وویل
د اساس فرهنګ ریاست دا پلان لري چې د جنرال سال لپاره خاصتا د خزینه او جنرال سال لپاره دوته د ارتقای ظرفیت لنمحال سنفونه د خبرنګاری د هنر او مهارت د خبر لیکنه گزارش لیکنه او وایندې په اروان په دوی سره لنمحال سنفونه جوړوي او دوی به ان شاء الله دغه زمينه به دوته ډیر اسانه شي چې په رسنې کې کار وکړي
په پکتیا پکتیکا لوګر او خوست کې د خزینه خبريالانو د نشټوالي موضوع په داسې حال کې راپورته کیږي چې په جنوب ختیځ زون کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د مسؤلینو په وینا په روان کال کې یوازې د دې زون د خبريالانو په وړاندې د توتريخوالي 29 قضیه ثبت شوې چې له جملې درې د وژنې قضیه دي احسان اریان ازادي رادیو پکتیا
راپور زموږ قضاوت ستاسو
اوس په راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوې ملالې بشیر ورته کتنه کوي
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د یوې هلیکوپتر د سقوط په پیښه کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته پام کړی دی ورځپاڼې د امریکا د پوځ له قوله لیکلي چې د لومړیو نتایجو له مخې دا پیښه د دښمن د حملې په نتیجه کې سوې ده طالبانو ادعا کړې چې د دوی د حملې په نتیجه کې په لوګر ولایت کې امریکایي هلیکوپتر سقوط کړی له دې سره په افغانستان کې په 2019 کال کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 900 کسانو ته ورسید له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې تر 2400 زیات امریکایي نظامیان وژل شوي دي نیویارک ټایمز لیکلی د چهارشنبې له تلفاتو سره د 2019 کال اخیری 15 میاشتې په افغانستان کې د امریکا لپاره تر ټولو خونړی وي د امریکا محارب ځواکونه له افغانستانه په 2014 کال کې ووتل په مقاله کې دا هم راغلی چې په دې موده کې تر ټولو زیات تلفات افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته اوښتي او په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 15000 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د امریکایي ځواکونو هلیکوپتر د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د عملیاتو پر مهال لیدلې ده ورځپاڼې دا خبره د طالبانو له قوله کړې چې طالبانو ویلي افغان او امریکایي ځواکونو په لوګر ولایت کې د عملیاتو چمتووالی نیوه چې د امریکایي ځواکونو هلیکوپتر سقوط وکړ په لوګر کې هوایی پیښه یو ورځ وروسته له هغه د چې د طالب زندانیانو په بدل کې بهرني برمتنیول سوي را خوش سول وال سټریټ جورنال لیکلی چې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو کیوین کینګ او تیموتی ویکس د راخوش کولو لپاره مخکینیو هڅو نتیجه ورنکړه د ورځپاڼې په وینا د سیشنبه د ورځې مبادله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د څو اونیو د هڅو نتیجه و په مقاله کې راغلی چې خلیلزاد په دې موده کې هڅې وکړي چې د سولې خبرې بیرته له سره پیل شي وال سټریټ جورنال دې ته هم پام کړی چې زلمی خلیلزاد له افغان او پاکستانی چارواکو سره په کابل او اسلام آباد کې خبرو ته دوام ورکړ او له بلې خوا یې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم وهڅاوه چې له طالبانو سره بیرته خبرې پیل کړي امریکایي او استرالیایي برمتنیول سوي بهرنیان له درو کلونو راهیسې د طالبانو په بند کې وو واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې په دې اړه لیکلي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان په بریالیتوب سره د مبادلې د معاملې په نتیجه کې راخوش سول د ورځپاڼې په وینا د کیوین کینګ او تیموتی ویکس د حقانی شبکې د درو زندانیانو په بدل کې راخوش سول او دا د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په خاطر یوه نښه ګڼل کیږي د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د زندانیانو او برمتنیول سوي تر مبادلې یوه ورځ مخکې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تلیفوني خبرې وکړې او له دې مبادلې سره خپل ملاتړ څرګند کړ
د نورستان واما ولسوالۍ کې د اندربند په نوم د زرګونو کلونو یو پخانه باغ موجود دی چې